پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې سرچینې وایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د تماس ډله به نن د خبرو د اجنډا پر جوړولو بحث وکړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کووید 19 ناروغۍ له کبله په یوه ورځ کې شاوخوا 15,500 نور کسان مړه شوي دي. په دې خپرونه کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې پروګرام هم لرو چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ایران د ونډې په اړه بحث ته ځانګړی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغانستان کې د ماشومانو د ګزن ضد واکسین پیل شو. یونیسف د لومړي ځل لپاره اروزګان کې دفتر پرانیزي او د امریکا ولسمشر کالیفورنیا ته ځي چیرته چې زورور اور لګېدلی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان په شلو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین نن پیل شو. د عامه روغتیا وزارت د پولیو څانګې د عامه اړیکو مسؤل میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د واکسین به پر څه باندې 6 میلیونو ماشومانو چې تر 50 کلونو کم عمر لري تطبیق شي.
دا کوم کمپاین چې نن پایل شو دا د 5 ورځو لپاره دوام کوي، یعنی د سپتمبر د 14 نیټې نه تر 13 د دې کمپاین مخه دا ده چې 6.1 میلیون ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورسوي.
دغه کمپاین د کورونا ویروس د خورېدو له کبله د 2 میاشتو لپاره ځنډېدلی و چې ورسره نږدې 10 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې وو. د عامې روغتیا وزارت وایي دا کمپاین به د افغانستان په ختیځو، لویدیځو، جنوبي، مرکزي او شمال ختیځو ولایتونو کې د وږي تر 28 نیټې دوام وکړي. د روان 2020 کال له پیل راهیسې تر اوسه د ګزن 6 مثبت پیښې په افغانستان کې ثبت شوي. وزارت اندېښنه ښیي چې دا ځل به هم نږدې 2 میلیونه ماشومان د پولیو د کور په کور واکسین څخه بې برخې شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ په سطحه هغه یوازیني هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې پاتې دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف د لومړي ځل لپاره په جنوبي ولایت روزګان کې خپل دفتر پرانیزي. یونیسف په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې له دې سره به دغلته 900,000 کسان په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان چې له اساسي خدمتونو بې برخې دي د دوی مرستې ترلاسه کړي. د افغانستان لپاره د یونیسف عمومي مشر ابوبکر کامپو ویلي له 1999 کال راهیسې لومړی ځل دی چې دوی اروزګان کې فعالیت پیلوي او نوموړي دا کار د هغه ولایت د خلکو د ژوند بدلون لپاره تاریخي لحظه یاده کړې. یونیسف وایي اروزګان هغه ولایت دی چې د نورو پرتله د ګزن پیښې پکې زیاتې دي او 115,000 ماشومان پکې بیړنیو خدمتونو ته اړتیا لري. د یونیسف په باور د ښوونې کمزورتیا د اروزګان بله ستونزه ده او هر ولاس انجونو کې اته لزده کړو به برخې دي. بلورتا څلور وسلوال طالبان په اوروزګان ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایی بریټ کې وژل شول. سیمه ایز چارواکي وایي طالبانو تیره شپه د ترینکوټ ښار په کوټوال سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو د بریدونو نیت درلود چې بمبار ورباندې وشو. د اوروزګان د والی ویاند زړګي عبادي ویلي چې په دې پیښه کې ګڼ نور طالبان ټپیان شوي هم دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د تاوتریخوالی اړوند بل خبر کې اوري چې د بادغیس چارواکي وایي په دې ولایت کې د سړک غاړې ماین په 14 کې د ملي اردو 2 سرتیري وژل شوي. د بادغیس د والی ویان فیض محمد میرزازاده ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون د ابکمري ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې.
د ملي اردو موټر د سړک غاړې پر ماین برابر شو. د ملي اردو 2 تنه وژل شوي. وروستي جزئیات هم دادي.
بلخوا په ولسی جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي ضیاءالدین اکازی ازادي راډیو ته ویلي چې په دې 14 کې د پاوز 15 ماین پاکان وژل شوي. نوموړي ویلي چې دغه کسان له ماینونو څخه د ابکمرۍ ولسوالۍ د لارې د پاکولو لپاره ګمارل شوي وو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د لویدیځو ایالاتونو د سفر په لړ کې کالیفورنیا ایالت ته ځي. نوموړی داسې مهال د کالیفورنیا له چارواکو سره ګوري چې په دې ایالت کې د اګست له لومړیو راهیسې اور لګېدنې شاوخوا 4000 کورونه سوځولي او تر 40 ډیر کسان پکې مړه شوي. د کالیفورنیا د ځنګلونو او اور لګېدنې څخه د خوندیتوب اداره وایي شاوخوا 1.2 میلیونه هکتار ځمکه باندې اور لګېدلی. د ولسمشر ټرمپ سفر په درشل کې په کالیفورنیا ایالت کې د سختو بادونو خبرداری هم ورکړل شوی چې ښایي د ځنګلونو د اور لمبې نورې هم زیاتې کړي. د کالیفورنیا والی ګیوین نیوسام ویلي چې د دې اور لګېدنې اصلی دلیل د چاپیریال بدلون دی. ولسمشر ټرمپ تر دې د مخه د انتخاباتي کمپاین په لړ کې نیوادا ایالت ته تللی وو. او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا بنن دوشنبه خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا په بلاروس کې د روسي اعتراضونو او ناکراریو د پایل راهیسې لومړی ځل دی چې دواړه مشران مخامخ خبري سره کوي. دغه مشران د روسي په سوچي خار کې داسې مهال سره ګوري چې د بلاروس د پلازمینې منسک په ګډون په نورو ښارونو کې د ولسمشر پر ضد اعتراضونه 15 اونۍ ته وغځېدل. مظاهره چان د ولسمشر لوکاشینکو د 26 کلنۍ واکمنۍ ختمېدل غواړي.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باوری چې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی سرچینه وای د حکومت او طالبانو ترمنځ نن مذاکرات نه پیلېږي او تمه ده چې د تماس ډله به د سولې د خبرو د اجنډا پر جوړولو بیا بحث وکړي. په دې اړه د حکومت له دریځ نه به هم خبر شي.
په خبرو کې د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی د شتون مخه اوربند تاوتریخوالي پای ته رسولو په هیواد کې د دایمي سولې او ثبات تامینول دي.
په نورو موضوعاتو کې په یو راپور کې به واورئ چې په غزنی کې د وژل شویو سرتیرو د کورنیو غړي پر امنیتي چارواکو تور لګوي چې په لرو پرتو سیمو کې د پرتو پوستو د سرتیرو له حاله نه خبریږي.
ورزو کې د پوستې اچولې دي اکمال یې نسی کړی. پرون زخمي چیغې ورته وغلې د حکیم لالا زوی مشال هغه نارې په مخابره کې وایي چې زخمي هم راسئ مادر وړي بیا طالبان ورځي په طبیعت یې ولي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 15,000 نور کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي او د مړو ټول شمیر له 9,00,000 واوښت. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې 19 بحث کې پر دې خبرې کوو چې ایران ولې په قطر کې د بین الافغاني خبرو په غونډه کې ګډون ونه کړ او دا هیواد اوس په افغانستان کې څه غواړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړي راپور اوریدو ته. د افغان حکومت د مرکچی پلاوی او غړی وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ نن مذاکرات نه پیلېږي او تمه ده چې د تماس ډله به د سولې د خبرو د اجنډا پر جوړولو بیا بحث وکړي. د افغانستان د جمهوری دولت او طالبانو ترمنځ د تماس جوړې شوې ډلې پرون ناوخته غونډه وکړه او هوکړه یې وکړه چې د یو بل پر وړاندې به د سختو خبرو او د جنجال راپورته کولو څخه ډډه کوي. له بلې خوا د افغانستان حکومت وایي د سولې په خبرو کې د افغانستان د مذاکره کوونکي پلان د شتون هدف اوربند او د تاوتریخوالي پای ته رسول دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره امید ظاهرمل دا شیبه د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه راسره ده. ظاهرمل صاحب نن تمه وه چې رسمان د دواړو خواوو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. دا خبرې ولې پیل نه شوې؟
د هغې مهالویش لمخې چې په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره پلان شوی و نن تمه وه چې رسمن دواړه لوري سره مخامخ کینی او خبرې پیل کړي، خو هغه څه چې د خبرو د ځنډ سبب شوي د اجنډا موضوع ده. په قطر کې د افغان حکومت د مرکچی پلاوی یو غړي له دې کبله چې دغه موضوع حساسه ده وایي نه غوښتل نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې خبرې نن ځکه نه پیل کیږي چې اجنډا بشپړه شوې نه ده او کله چې اجنډا بشپړه شوه خبرې به هم رسمن پیل شي. خو هغه دا چې د اجنډا منصپان غڅدا او کوم موضوعات په کران غړل شي ودي معلومات ورنکړل، دا هم ونه ویل چې د اجنډا د تکمیلی دوه لپاره کوم وخت مشخص شوی دی یا کارن ایته وته راغل شوی چې تر دې وخت پورې باید د اجنډا تکمیل شي او بیا دوی مخامخ مذاکرات او تولاړ شي. خو افغان حکومت تل د اوربند او تاوتریخوالي په کمیدو باندې ټینګار کړی او د هغه څه چې مطرح شوی دی پر رسنیو کې د طالبانو لخوا هغه د افغانستان د نظام د نوعیت مسأله ده. نو ځکه ډیره دانګیرل کی چې دغه دواړه موضوعات د اجنډا او بحث ووسی. خکار بیا د افغانستان حکومت نن رسمن وویل چې د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د مذاکره کوونکو پلاوی د شتون موخه اوربند دی، د تاوتریخوالي کموالی او همدا ډول په هیواد کې د تلپاتې سولې تامین.
سولې په خبرو کې د افغان حکومت د مذاکره کوونکو پلاوی د شتون مخه اوربند، د تاوتریخوالي پای ته رسولو په هیواد کې د دایمي سولې او ثبات تامینول دي.
دا د ولسمشر د ویان مرستيال د واخان مینپالو.
بله زهیرمل صاحب، د تماس ډلې خو پرون هم غونډه کړې و، هغه یال ته کومه موافقه کړې و کنه او د بلې غونډې وخت د دوی معلوم شوی؟
تکل صاحب، پرون ناوخته د دواړو لوریو جوړ شوی تماس ډله چې لس نفر پکې دي، یعنی 15 د افغان حکومت د مرکچی پلاوی لخوا او 15 د طالبانو لخوا، دوی سره ناست او پر یو شمیر موضوعاتو باندې سره هوکړه کړې و چې دوا مهم یو دار چې دیو بل پر وړاندې بل پارهونکو موضوعاتو د برابر سیرولو څخه ډډه کوي او همدا ډول به د خپل منځي جنجال نه ډډه وشي، چې دا د خبرو د پایلو د باور فضا لپاره یو خه مناسب اقدام هم بلل شوی. د تماس ډلې غړي نادر نادری پرون په خپل ټویټر پانه ولیکل چې د مذاکرات پلاو د تماس کمیټه پرون ناشته وکړه او پر افطاری اصول او د کار پر مهالوش باندې خبري اترې او بحث وکړه. طالبانو هم ورته خبره وکړه او په قطر کې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم په خپل ټویټر پانه ولیکل چې د بین الافغاني مذاکراتو ټیمونو د تماس کمیټو نن ماخام، یعنی هدف یې د پرون ماخام څخه دی چې د لمانځه وروسته یې ناشته وکړه او په ناشته کې د راتلونکو مجالسو پر کاري اصول او مهالوش باندې خبري او بحث وشو. اما هغه څه چې نن کېږي، د مرکچی پلاو یو غړي ازادي رادیو ته وویل چې نن بیا دا ډله سره کېږي، خو ډیر تمرکز به بیا په هغه رفتاری اصول او هغه باندې نه وي ځکه چې هغه جوړ شوی چوکاټ دی پای ته رسېدلې. نن به بحث پر اجنډا باندې متمرکز ووسی تر څو پر کومو موضوعاتو باندې بحث وشي او خبرې مخته ولاړ شي. تکل صاحب
ډیره مننه. امید زهیرمل د ازادي رادیو خبریال و چې د کابل له سټوډیو نه په قطر کې د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت او طالبانو د منکچی پلاو ترمنز د خبرو اترو لوروستی جریاناتو اول راکو. البته د شیبا کوم راپورونه چې مونږ تر رسیدي دواړه خواوي په خپلو کې د غونډو په حال کې دي او د دوی د پلاو غړي حتی نش کولای چې رسنیو سره خبري وکړي. مونږ ډیره هڅه وکړه چې د پلاو له غړو سره د تیخ پرونی تر جوړېدو پورې تماس ونیسو، خو مونږ ته ویل شول چې دوی د غونډو په حال کې دي او نش کولای چې رسنیو سره خبري وکړي. نو په دې منځ کې هر کله چې مونږ وتوانې دو چې له دوی سره تماس ونیسو، د ازادي رادیو سره اوسېږي، مونږ به په دې اړه تاسو ته وروستي جریانات وړاندې کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د روانو خبرو په اړه تاسو څه فکر کوئ؟ خپل نظریات د افغان بیسیم په 1813 شمیره SMS کړی. مونږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره ستاسو نظر شریک کړو. اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. په غزنی کې په ډیرو سیمو کې امنیتي سرتیری په پوستو کې د خوراکي موادو او وسلو د نشتون له کبله وسلوالو ته تسلیمیږي او ځینې نور بیا په زخمی حالت کې د ټپونو له کبله سا ورکوي. د هغه پیښې دي چې د دې ځای د اوسیدونکو احساسات پارولې دي. دوی وایي دولت د په قصدي ډول د خلکو زامن په وسلوالو نه وژني. د ازادي راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر په دې اړه نور تفصیل لري.
مشال د مور او پلار دریمه او اخیری سرتیری زوی و چې د تیر یک شنبه پورز ما شام و بجې د غزنی مرکز اړوند په ارزو سیمه کې په ماین چاودنه کې ټپی سو. خو د سبا سهار تر اتو بجو پورې د پوستي تر څنګ په ټپی حالت کې پروت و چې بیا یې د ټپونو له امله د پیش په ځای کې سا ورکړه. د مشال کورنۍ وایي مشال د غزنی والي امونیه قومندان د ملي امونیت رئیس او د دریمې پلې لیوا د قومندان تر څنګ خپلو پولیسو ملګرو قومي مشرانو مدني فعالانو او نورو خلکو ته د ژغورنې په مخه تلیفونونه کړي وو خو ږغ یې وانه اورېدل سو. تر دې یوه ورځ وروسته خواله رسنیو په همدې سیمه کې د یو پولیس سرتیری په پوسته کې د تندې له امله د ساور کولو خبر خپور کړ. لیکل سوي وو چې شپږ تنه نور یې د خوراکي توکو د نه درلودلو له امله وسلوالو طالبانو ته تسلیم سول او د شپږو تنو نورو پولیسو په وژل کېدو سره دې پوستې له څلورو میاشتو محاصرې وروسته سقوط وکړ. دا هغه پیښې دي چې د دغه ځای د اوسېدونکو احساسات یې راوپارول. د غزنی اوسېدونکي وایي سلګونه داسې پیښې په غزنی کې کېږي چې سرتیری په ټپي حالت کې د جګړې په میدان او یا هم په پوستو کې پراته وي، نه یې درملنه کېږي، نه روغتیایي مرکزونو ته انتقالېږي او نه هم خوراکي توکي ورسېږي. مهراب شاه چې زوی یې همداسې د پولیسو په پوسته کې په ټپي حالت کې سا ورکړې وایي
ورزه کې د پوستې اچولې دي، اکمال یې نس یې کړی، پرون زخمي چیغې ورته وغلې. د حکیم لالا زوی مشال هغه نارې په مخابره کې وایي چې زخمي یم، راسئ ما در وړي. بیا طالبان ورځي په طبیعت یې ولي، څوک نه ورځي له دغو دي چې نس یې ورکړی، سر له ساره دي خو دا پوستې راټولې، موږ زمندې نه پکې مړ کوي.
قومي مشر حاجي عبدالباري هم وایي په غزنی کې په جګړو کې د غریبو کورنیو بچان جنګیږي، خو کله چې ټپي سي پوش پوش په هلته پراته وي.
دا کدی دوی بچان وایي په غسات پرېسته کې ورته کړی، دا کدی یو وکیل زوی وایي په غسات به راخستی وو، زخمي پروت چېږي وایي خدای پرده ما در واخله. دا غد زوندای ماته راسه کومک راکا، یڅوک نه ورځي هغه زخمي را واخلي یا مړ را واخلي.
دا غزنی د والی ویندوی وحید الله جمعه زاده بیا وایي کزینو پوستو ته اکمالات ونسی خامخا به سقوط کیږي، خو داسې کومه پیښه نه لري.
ډیر کم موارد به هم دغسې تر سترګو کېږي چې پوستو ته د اکمالات ونیسي، ولې که اکمالات ونیسي تاسو په جریان کې استئ چې زیاتره وخت کېدای سي هماغه سرتیری هغه پوستي پرېږدي او یا له سقوط سره مخامخ سي، ولې موږ دغسې څه نه لرو.
دا امنیتی چارو پوه عبدالرحمن مسلی هم پوستو ته د اکمالاتو نه رسول او یا په پوستو کې د ټپي پولیسو پاته کېدل د محلي او نظامی چارواکو بې کفایتي شي او وایي تر څو پورې چې دغه رهبري تغیر سوی نه وي همداسې به کیږي.
غزنی کې دا اصلا د رهبري بې کفایتي ده، که قومندان د امنیت دی، که والي دی، که رئیس د امنیت دی، که لیوا قومندان دی، دا بې کفایته دي، بلکې بیخي هغه وظیفه شناس نه دي، خپل وظیفه لا نه پېژني.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له تیرو څوارلس کالو څخه سختې جګړې روانې دي او دغه ولایت د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه ګڼل کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په څو شیبو کې قدرمن اوریدونکو نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوام کې نور راپورونه لرو، خو دا شیبه ناجي ساپې ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه یې چمتو کړي دي.
ټاکل شوی چې د دوبی په سوداګریز ناسته کې نن په شلو مهمو اقتصادي پروژو بحث وشي. دغه پروژې به لومړی نړیوالو پانګوالو ته تشریح شي تر څو پانګونې پرې وکړي. یاد دو ورځنۍ ناسته د حرکت په نوم د یوې بهرنۍ مؤسسې لخوا جوړه شوې ده. د یادې مؤسسې مشر نورعالم حکیمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې په بیلابیلو برخو کې دي.
سره یې د برق په برخه کې دي، ځینې یې د ترانسپورت په برخه کې دي، ځینې یې د اقتصاد په برخه کې دي، ځینې یې د زراعت د توصیف په برخه کې دي، او د دې ټولو مجموعي پانګونې اندازه له څلورو بیلیونو ډالرو ارزي.
نوموړي وویل چې د غناسته کې د سلویښتو هیوادونو استازیو ګډون کړی. دا ناسته دوه ورځنۍ ده چې پرون پیل شوه. د افغانستان د مالی وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال هم په یاد ناسته کې ګډون کړی او بهرني پانګوال هڅولي څو په افغانستان کې پانګونې وکړي. د افغانستان د کرنې وزارت لخوا د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې اته اتیا شنې خونې جوړې شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته ویل دغه شنې خونې کورنیو ته دا زمینه هم برابروي چې د خپلو سبو د پلور له لارې ښه عاید ترلاسه کړي. نو موري ویل چې کروانګر کولای شي لخپل شنو خونو څخه په یو کال کې څو ځلې حاصل ترلاسه کړي او په لګ خوارې سره ډیره ګټه ترلاسه کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ او یا پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند ونه وی افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ یو زر سلويخت افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ لس پوله، او زر پاکستاني روپۍ 1460 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو نه غرمنۍ خبري مجله اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو 48 ساعتونو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو نوی ریکارډ یې ثبت کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې په تیرو 48 ساعتونو کې په کورونا وایرس 15500 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو شمیر 9,00,414 ته لوړ شوی دی. د صالح محمد صالح په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو 48 ساعتونو کې د نړۍ په سطحه تر بل هر وخت د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې چې شمیر یې 3,00,930 ته رسیږي او په دې موده کې 15500 کسان مړه شوي دي. د کورونا وایرس د زیاتو مثبتو پیښو راپور له هندوستان، د امریکا له متحده ایالاتونو او برازیل ورکول شوی دی. له تیر میلادي کال راهیسې چې کورونا وایرس خپور سو، په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 23,900,000 اوښتي. تر نیمایي زیاتې پیښې د امریکا په لویه وچه کې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په هندوستان کې پرون یک شنبه د کورونا وایرس 4,322 نوې پیښې، په امریکا کې 45,523 او په برازیل کې 43,318 تازه پیښې ثبت شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو او هندوستان کې د 48 ساعتونو په لړ کې تر زرو زیات کسان په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ مړه شوي. په برازیل کې بیا د 840 کسانو مړینه ثبت شوې ده. هندوستان د کورونا وایرس د مثبت پیښو له اړخه د امریکا تر متحده ایالاتونو وروسته په دویم کتار کې راځي. په هندوستان کې یوازې په اګست میاشت کې د کورونا وایرس نږدې 2,000,000 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د نړۍ په سطحه په یوه میاشت کې تر ټولو لوړ شمېر دی. د سپتمبر میاشتې له پیله په دغه هیواد کې په ورځني ډول تر زرو زیات کسان په کورونا وایرس مري. برازیل چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر پکې تر 4,000,000 اوښتی، تر امریکا او هندوستان وروسته په دریم کتار کې راځي او تر 1,10,000 د زیاتو کسانو مړینه پکې ثبت شوې چې د لاتینې امریکا په سطحه د مړینو تر ټولو لوړ شمیر دی. د امریکا متحده ایالاتونه چې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمیر پکې تر 6,000,000 اوښتی، د جدول په سر کې دی او په دې وایرس د 1,94,000 کسانو مړینه پکې ثبت شوې ده. د اروپا په ځینو هیوادونو کې هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې په ورځني ډول په زیاتېدو دي. چارواکو په ځینو کورونا ځپلو سیمو کې بیا محدودیتونه لګولي. له خلکو یې غوښتنه کړې چې ماسکونه وکاروي او له یو بله جسمي فاصله رعایت کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردم.
ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادی رادیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو اسمسونه هم خبرو، خدا شیبه ناجی ساپی ته غوږ شئ چې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه یې کړې ده.
مسیر ورځپاڼې په دوحه کې د دواړو اړخونو د پلاوو ترمنځ د تماس ګډ کمیسون جوړېدو ته په اشاره لیکلي چې لا هم د خبرو لپاره پر اجنډا توافق نه دی شوی. لیکوال لیکي چې په دغه اجنډا کې د حکومت لپاره مهمه دا ده چې طالبان اوربند ومني، خو په وینا یې طالبان بیا هڅه کوي چې د نظام څرنګوالی او د پاتې طالبندیانو خوشي کول د خبرو په اجنډا کې شامل کړي. د سرمقل لیکونکي په باور د نظام ډول جمهوریت، اوربند، بندیان، موقت حکومت، امنیتي ځواکونو برخلیک، د طالب جنګیالیو برخلیک او ټولې هغه چارې چې په اړه یې متفاوت دریځونه شته چې باید د خبرو د اجنډا برخه شي او بحث پرې وشي. رسپانی چنګار کړی چې د ولس هیله دا ده چې دواړه اړخونه پر اجنډا هم ژر توافق وکړي او په وینا یې چې مرکشي پلاوی باید د بهرني فشار پر ځای د ولس غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي او ټولې ستونزې په خپله حل کړي. ویسا ورځپاڼې بیا سر مقاله کې په دې ټینګار کړی چې بین الافغاني مذاکراتو کې باید موږ خپل افغاني طرحه ولرو. وړاندې راغلی چې د تماس ګروپ چې د دواړو پلاو شمیر غړي پکې شامل دي باید د اصلي مذاکراتو لپاره اجنډا او د پرمخ بیولو اصول جوړ کړي. ورځپاڼې لیکلي د راتلونکي حکومت او نظام لپاره بهرنیانو وار د مخه مختلفې نسخې تیاری کړي چې ګواکې افغانان تفاهم او ګډ ژوند ته رسولی شي. سرمقاله کې همدارنګه ټینګار شوی چې افغانان باید دې فرصت څخه ګټه واخلي او د هواري او متحد ملت په توګه ځان له جګړې خلاص کړي. او هیواد دولتي ورسپانې سرمقاله هم په قطر کې د سولې د مذاکراتو سرنګوالی جوړوي. ورسپانې مرکچی پلاو ته سپارښتنه کړې چې دواړه ډلې مسؤول او مکلف دي چې د سولې لپاره د مذاکراتو په بهیر کې مستقلانه او عادلانه دریس غوره کړي، ځکه په وینا یې تاریخي او قسم خوړلی دښمن تیار په کمین کې ناست دی او په بېلابېلو پلمو هڅه کوي چې د افغانستان لپاره دا په لاس راغلی فرصت له ناکامۍ سره مخ کړي. لیکوال لیکلي چې په افغانستان کې روانه جګړه له بېلابېلو بهرنیو لورو پر مخ وړل کېږي چې هر لوری په اسانۍ سره لدی جګړې لاس نه اخلي. سرمقال لیکونکي په خبره افغان ولس د دوی مسولانه پریکړو ته سخت لیواله دی او د دې لپاره تر ټولو لومړی اور بند غواړي.
اوس هم د ټکنالوژي یو جالب راپور. د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافت وایي چې چینایي شرکت ټیک ټاک یې د رانیولو غوښتنلیک رد کړی دی. مایکروسافت په امریکا کې د ټیک ټاک د فعالیت د رانیولو غوښتنلیک سپارلی و، خو د ویډیوګانو د شریکولو د چینایي شرکت ټیک ټاک په مذاکرو کې چې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فشار په نتیجه کې پیل شوې وې دا غوښتنلیک رد کړی دی. د صالح محمد صالح په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ظاهرا ادعا کړې چې د ویډیوګانو شریکولو چینایي شرکت ټیک ټاک د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي. ښاغلی ټرمپ ویلي و چې د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافت یې هڅولی چې د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیت رانیسي، خو مایکروسافت وایي په هغو مذاکرو کې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فشارونو په نتیجه کې پیل شوې وې چینایي شرکت ټیک ټاک یې غوښتنه رد کړه. مایکروسافت پرون په یوه وینا پاڼه کې چې امریکایي رسنیو خبره کړې ویلي بایت ډانس کمپنۍ چې ټیک ټاک یې مربوط کیږي ویلي چې دوی د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیتونه پر مایکروسافت نه خرڅوي. په ځینو نورو راپورونو کې د بخبره سرچینو په حواله ویل سوي چې بایت ډانس تر مایکروسافت بل امریکایي شرکت اوراکل غوره بللی دی. په دې اړه ټیک ټاک یا هم اوراکل کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي پورې به په امریکا کې د ټیک ټاک فعالیت منع کړي. د ادعا کړې وه چې د دغه شرکت لخوا د کاروونکو په اړه له راټولو سویو معلوماتو ښایي چې د چین استخبارات ناوړه استفاده وکړي. ولسمشر ټرمپ بایت ډانس کمپنۍ ته چې ټیک ټاک یې اړوند اپ دی سپارښتنه کړې وه چې په امریکا کې خپل فعالیت وپلوري. ټیک ټاک دا نه مني چې د کاروونکو په اړه معلومات دي د چین له حکومت سره شریک کړي وي. دغه شرکت محکمې ته عرض کړی و چې د امریکا د حکومت د خبرداریو مخه ونیسي. سپینې ماڼۍ د چین ګڼ شرکتونه له دې ډاره په امریکا کې منع کړي چې ګواکې دوی چینایي چارواکو ته زمینه برابروي چې په امریکا کې د کاروونکو معلومات وکاروي. په دغو شرکتونو کې هواوی، زی ټی ای او د میسیجونو اپ وی چټ هم راځي. ټیک ټاک وایي په نړۍ کې د ګډونوالو شمیر 200 میلیونو ته رسیږي چې له دې ډلې یوازې 100 میلیونه یې په امریکا کې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه لیکي که د سولې په خبرو کې امریکا، پاکستان او ایران لاسوهنه ونه کړي نو دا خبرې به ژر سمه نتیجه ورکړي. سید عثمان سادات لیکي هیله من یم چې مذاکرات به الله جل جلاله کامیاب کړي. خیرالله همدرد د لوګر ولایت له ازرې ولسوالۍ نه لیکي په قطر کې چې کومې خبرې روانې دي انشاءالله نتیجه به یې مثبته وي. نصرالله قانت له کندهاره لیکي زما په نظر په خبرو کې باید له نرمښت او سهولته استفاده وشي. عبدالله له هلمند نه لیکي زه پر حکومت او طالبانو غک کوم چې لمړی دی په بین الافغانی خبرو کې د دواړو خواو پر بندیانو خبری وشي چې د دواړو خواو ټول بندیان آزاد شي. نظیر احمد بسم الله کندهار لیکي بین الافغانی خبری ډیرې ښې روانې دي، خو له طالبانو او حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې په خبرو کې خنډونه لري کړي او لمړی باید په دې ځورېدلي هېواد کې اوربند ټینګ کړي تر څو چې د خبرو په جریان کې د افغانانو د مرګونو مخه ونیول شي. او توخی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ نه لیکي طالبان او د افغانستان حکومت باید په دې غونډه کې له پوره اخلاص نه کار واخلي. ډیر نور پیغامونه هم را رسیدلی دي. سوله مهمه موضوع ده، د ټولو اوریدونکو ورته تلوار او تلوسه ده، او ځکه پیغامونه هم زیات دي خو د وخت د کموالي